السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا ماسپښین دوه بجې دي. دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خبري چې اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. دا څرګندونې نن د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت شوې دي. دفاع وزارت پریکړه کړې چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړ چې له مخې به د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای شي. او هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي رنسانس ګوند د غړو وکالت یې کړو په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي ټول دولتي ادارې مکلف دي چې د خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتووالو کې لازمه همکاري وکړي. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویبسایټ جوړ کړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړي څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړي څانګو ته لاره پیدا کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې مکلف دي چې له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. محمد اشرف غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي حکومت یې د بیان ازادي ته ژمن ده او له دغو ارزښتونو څخه د قانون په چوکاټ کې ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست خبرپاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رسنیو د ملاتړ او پیاوړتیا په هدف نادر نادری د بیان ازادۍ د ملاتړ د سفیر په توګه ټاکلی. په ورته وخت کې اجرایی رئیس د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل هغه اقدامات چې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره شوي کافي نه دي.
امنیتی مسایل لوازی د خبریالانو ستونزه نه ده، که څه هم د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره ځینو امنیتي ادارو مسؤلیت اخیستی، خو په دې برخه کې اقدامات کافي نه وه.
ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د بیان ازادي یوه لاسته راوړنه وبلله او ویې ویل چې په دې برخه کې افغانانو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویبسایټ جوړ کړ. د یاد بنسټ رئیس زرقا یفتلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دغه ویبسایټ نه په استفادې سره غواړي د ښځو د جنسي ځورونې ستونزو سره مبارزه وکړي. اغلې یفتلی زیاته کړه هغه ښځې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي او له دغې لارې خپلې مشورې ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زور زیاتي څخه شکایتونه کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړیو څانګو ته لاره پیدا کړي. د دغه وزارت د جندر برخې رئیس ظاهر عظیمي د څرګندونې د ښځو د امنیت او سولې تر عنوان لاندې په مشورتي غونډه کې وکړې.
زموږ ټینګار په دې مسلې دی چې د ظرفیتونو د لوړولو، د ښوونې او روزنې او جلب و جذب او په خپل وخت ارتقا له لارې ښځې وکولی سي په لوړو مدیریتونو کې ځای پر ځای سي.
ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې دا مهال 1400 ښځې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي او په پام کې ده چې دا رقم تر راتلونکو 10 کلونو پورې 5000 ته لوړ کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د F-14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالي مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي پرون وویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنیو پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالي وجهه پاکستان ته نه ورکول کیږي چې غوښتل یې د امریکایي الوتکې باندې وپیري. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو F-14 الوتکو د پلورلو پریکړه کړې وه او پلان یې درلود چې د دې کار لپاره نږدې 200 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل چې دی به د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي، څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسیږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لا زیات اقدامات وکړي. د تهران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی، نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. دا غونډه د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د ایران د ولسمشر د مرستیال د هغې دوه ورځني سفر په دوهمه ورځ کېږي چې د احتمالي سوداګریزو موافقو ته هم تمه ده. پرون صالحي د چک جمهوریت د صدراعظم بوهوسلاو سوبوتکا او د بهرنیو چارو له وزیر لوبومیر زاورالکس او همداراز د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر سره وکتل. له لیدو وروسته زاورالک وویل چې له تهران سره د اټومي انرژي همکاري د چک جمهوریت لپاره د یو لوی فرصت زمینه برابروي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن مسکو ته ځي څو په سوریا کې د سولې د بهیر او اوربان په اړه نورې خبرې وکړي. په پام کې ده چې سټیفن ډیمستورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د هغو نورو هڅو په اړه بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره باید ترسره کړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړې پکښې روانې دي د اوربان غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو له استازو سره تماسونه لري او ځکه د خبرو او اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم چانس زیات دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل لاوروف پرون په سوریه کې د روان اوربان په اړه چې ډېر ډاډمن نه دی، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې او دواړو په دې برخه کې پر نویو اقداماتو موافقه وکړه. د ترکیه یوې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړ چې لمخې به د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د دې قانون لمخې به د اساسي قانون اصلاحاتو ته لاره پرانیستل سي او کورت پلاو مخالف وکیلان به د تروریزم په قضیو کې محاکمه کېږي. د کمیټې لخوا دغه قانون پرون ماښام څو ساعته وروسته له هغه تایید سو چې د پارلمان د وکیلانو غونډه په کړکیچ بدله سوه او یو بل یو حل پیل کړل. له شخړې وروسته د کورت پلاو وکیلانو د پارلمان غونډه پریښوده. دغه قانون د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا وروسته له هغه ترتیب سو چې د پر خلک ډیموکرات ګوند تور پورې کړ چې د مناسبې کورد کارګر ګوند شی لاس دی. اردوغان بیا د خلک ډیموکرات ګوند د وکیلانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د دغې لایحې تصویب چې په اساسي قانون کې به اصلاحات راولي د ترکیې د پارلمان له 1500 وکیلانو څخه د 363 د ملاتړ رایو ته اړتیا لري. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړي وکالت یې کړی و په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. بزرگ مهر یوروف د سپتمبر په 28 د درواغو او جالکاری په قضیه کې ونیول سو. د دا ټول تورونه رد کړي دي. د سپتمبر په 28 د تاجکستان سترې محکمې اسلامي نهضت ګوند اسلامي سختدریځ یو تروریست وباله او ممنوع اعلان کړ. پولیسو وروسته د دغه ګوند 14 مشران د دفاع وزیر عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ د کودتا د هڅو په شک ونیول. د دې ګوند مشر محی الدین کبیری چې اوس جلاوطنه دی دغه تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د افغان حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. افغانستان د دفاع وزارت تصمیم لري چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت چارواکي وایي افغان ځواکونو ته به د کشف او استخباراتو په برخو کې نوره روزنه هم ورکړي. د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات دوام لري.
وسلوالو مخالفینو تشمنامه نومول شوی والی حاجی لالا او ورسره معاون پلار مانی وژل شوي دي.
د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو ونس پروګرام خبريږي. دا ساتي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د مخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانانو د په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې هیڅ یو دولتي اداره حق نه لري چې د ده په خبره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دوی د کار له امله نیخ په نیغه وګواښي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تېر یو کال کې په ګڼو رسنیزو خپرونو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په تېرو 4 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو ژمنه هم کړې ده. اجمل تورمان او په دې اړه جزئیات.
اجرایی رئیس د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د هواري په وړاندې د حکومت پړتوب مني خو خبرداری ورکوي چې هیڅ یوه دولتي اداره دا حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانیو لاسته راوړنه وګڼله.
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده او د افغانستان د خلکو د قربانیانو نتیجه ده. د دې را اهل رسانه در صف اول قرار داشتند و ما ادعا کردن هم داریم که ما مسئولیت اون تعهد را که داشتیم و داریم بعیس این کسایی که در عرصه سیاست بودیم به هیچ صورت عمل کرده ما قانع کننده نبوده.
خاغلی عبدالله دغه شان ویل چې امنیت د خبریالانو یوازینی ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو له مخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان او د ډیریو په وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د څیړلو په هدف د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دا لړۍ چټک شي.
په تېرو 4 کلونو په اردو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 615 قضیو د څېړلو په موخه د ولسمشر د دوهم مرستیال شاغلي سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. موږ به کوشش وکړو چې پروژه چټک شي.
په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی راغلی چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوي چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. په پیغام کې راغلی چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې په راپور کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې خد راجه خپل کړی او د یادې ټولنې لخوا د اطلاعاتو د رسونې د اتل مډال هم یوې افغان رسنۍ ته ورکړل شوی دی. د بیان ازادي کوم چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې د روسي راپور له مخې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړي، په تیرو 14 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غنی د حکومتونو د لومړۍ درجه شوارونو څخه او دی. خو د خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر ټولنې وایي چې دا شوار تر ډیره قابل دی او په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې بې شمېره ګواښونه موجود دي.
دا اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د بیان د ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د ازادي د بیان د ازادي او رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. نن د مې د میاشتې 3 نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په کوم حالت کې لمانځل کیږي؟ د رسنیو ټولنیز وضعیت، ستونزې، لاملونه او حل لارې څه دي؟ هغه پوښتنې دي چې زموږ همکار اجمل تورمانی په دې تفصیلي رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
نامنی ناسم اقتصادی وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لویه ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو، تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا غواښونه دي چې ټولو وګړو ته مخامخ دي او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو خدمت لا تر ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان خپلواک خبریالان د ټولنې مسؤلینو بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل موثر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواري کړې دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیلو رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي، خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه یو تلویزیون، و رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر دغه شان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وایي
حکومت افغانستان هم چنان به او شکلی که باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قوانینو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي او یا یې هم بیخي نشي ترلاسه کولای.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان وویل چې معلومات باید سانسور شي او د رسنۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات سانسور شي او د رسنۍ په واک کې نه ورکول کیږي. لالومړی ورځ څخه ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټ ځای کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت هیله بخونکې ګڼي. وایي د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې دی. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي. وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ د فنان هغه یو خوشباورانه رقم دی، وضعیت هغه څه نه دی، وضعیت تاسو ته معلوم دی. په عملي لحاظ کته خبر لیکي، خبر لیکنه کې یعنی د پوتر په خوا اوس ګواښ ډیر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په 130 هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرز العمل ارکلی کړی دی او دی د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا کدا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کرکتونکي ووسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي تصمیم لري چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د دې وزارت چارواکي د امنیت په ټینګښت کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي چې د ملي اردو شمیرې ته په کتو د ښځو ونډه تر دې دمه کمه ده. د ملي اردو په لیکو کې جذب شوي افغان نجونې بیا که څه هم د کار پر وړاندې ځینې ستونزې یادوي، خو وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره باید نجونې دا لیکې پیاوړې کړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د داسې څه خبر ورکوي چې لمخې به افغان میرمنې د ظرفیت او کیمیت لمخې درابرۍ تر کچې ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سېشنبې په ورځ د ښځو امنیت تر نوم لاندې یوې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب له پلوه په ښه موقف کې دي او په دې برخه کې لا زمینې برابروي.
زره بستمو شوزو ته ځانګړي کړی دي. پراتلون کوله سکلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دي چې 15,000 شوزي دشته 1,400 شوزو ترڅنګ جذب او استخدام کړي ترڅو دوی په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړي.
میرمن فاروق وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې 1,400 خزي په دندو بوختي دي چې د امنیت ترڅنګ د مدیریت ځینې برخې ډکې کړي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو لمخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 میرمن نشتون د کاش پلټنې او نورو برخو کې اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داس حال کې دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښ لپاره د ورته چشمیرې د پوره کېدو پلټه کوي. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمیر د 15,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان دفاع وزارت د جنډر د برخې مسول ظاهر عظیمی وایي چې د امنیت د ټینګښ په برخه کې د ښځو پرول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو دې برخې ته د نړیوالو ټولنې لا همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو خزینه مسول مرسل افشار وایي چې ستونزې حتمن شته خو د خلاصون لپاره خپل د ښځو مبارزه مهمه ده.
د همبرتمن مرسل افشار است، مدیر پېژان میدان هوایي غزنی. موجودیت خانم های
د ښځو موجودیت چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوي ډیر اړین دي، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښ لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نور ښځې هم د خدمت راوبولو.
نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړي، خو کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د جنډر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت ناوخت دا پروسه ځنډمنه کړي، خو اوس د خلکو لیوالتیا په ډېرېدو ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د اورزګان اوسیدونکو د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې ولایت کې ورستر بلې جګړې د زیاتېدو په حال کې دي او طالبان توانېدلي دي چې د دوی په خبره د ولسوالیو د مرکزونو پرته نورې سیمې ونیسي. خو ولایتي اداره د خلکو ولایتي شورا د مشر دا څرګندونې نه مني او وایي چې حالت دومره د اندېښنې وړ نه دی څومره چې د ولایتي شورا مسؤلانو ښودلی دی. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډېر ولسوالۍ د غزېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لوی لار هم د تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوې. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي، جګړه نور هم سختېږي او کېدای سي روزګان د سکوت سره مخامخ شي. په عین وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د یو ولس میاشتو محاصرې وروسته اوس د دې ولسوالۍ بازار تړل شوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو، دوکانونه وغیره خودي کډې ووتلې. یولس میاشت کېږي چې ماچره وه ګرد ناریه ولې حکومت ته چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه وه کراچۍ ګرد پورې سولې بازار دغه دي وه دوکانونه دي شروع دي وځي بلا ولاړه نو حکومت ته یې ولسه چې درواغ وویل هېڅ نه وه ورځ مصر دا ټول حکومت چې ووایي درواغ وایي فقط سر بیا د خدای نه خبرې خبره دواج له ټولو مسؤلینو رسنیو ته ورسوه یولس میاشت کېږي موږ په زر متره مځکه کې ناست یو بلانو نه ده اخوا تم طالبان شاوخوا کمربند بیرغونه یو غوږي موږ دلته ناست یو وینو ټول ووتله اوس نه خوراکي مواد شته نه شی شته د خلکو د لوږې مرې هېڅ شی نهشته بس فقط راغ شي ولاړ شي بس درېیمه ورځ څلورم ورځ چې هلته ورټول شو ولسوالۍ قومندانۍ ته اردو قومندان ته هغه بس وایي درېیمه ورځ څلورم ورځ ته چې ګرسي هغه شی لا نه وي پاتې.
بلخوا د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو دا څرګندونې ردوي او وایي چې له دوو ولسوالیو پرته نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب وایي چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د 215 متالکو د اردو قومندان داو چا وفادار د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د امنیتي سرتیرو د قومندانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وویني. د نایا په وینا د ځینو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمېر امنیتي مسؤلین دوی د روزګان د ځینو ولسوالیو څخه نږدې کوي چې ځانګړې لوی د ساس په ولسوالۍ کې دوی هلته البته دوی زموږ د مېشتو ځواکونو سره لیدې کتل لري. انشاءالله په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ولایت په کچه نه عملیات پیل شي او ځوانانی کار همدا وشي د یادو ولسوالیو لارې خلاصې شي.
د دولت وسله وال مخالفین هره ورځ په روزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی وای چې د روزګان ډیرو ولسوالۍ د دوی په واکې دي او دولتي وازي د ولسوالۍ مرکزونه ساتي.
نجیبا نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د خزو په پوهاوي کې څمره سکړي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
تاسو همدا شیبه د ازادي رادیو اورئ. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت چارواکي وی افغان ځواکونو ته به د کشف او استخباراتو په برخو کې نور روزنه هم ورکړي. دا شمنه د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرسیال په کابل کې د ځینو افغان امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې استخباراتي فعالیتونه د پخوا په پرتله ښه شوي دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دوی افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړه وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او دغه ځواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناټو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناټو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی، خو وایي د 2014 کال په پیلېدو تر ډېره د غستونزې حل شوي او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لاندې د افغانستان په وسلوال پوس کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، ګریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانې ونیولې او بندیان مو راخوشي کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی. زموږ
ښاغلی وزیري زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډېری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوې دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په باب له دوی سره لوړاندې استخباراتي معلومات شریک شوی وو. د ولسی جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوری می بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبريږي، خو اوس لا ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې مکلف دي چې له خبریالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. د افغانستان د حج اوقاف او د پوهنې وزارتونو ترمنځ په هیواد کې د بیسوادۍ د له منځه وړلو لپاره د همکاریو تفاهم نامه لاسلیک شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړو څانګو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د عباسین وژونکو ته د اشد مجازات غوښتنه وکړه. د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویبسایټ جوړ کړ. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په زابل ولایت کې یو طالب قومندان له شپږو ملګرو سره وژل شوی دی. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د تهران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی، نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نن مسکو ته ځي، سو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربان په اړه نور خبري وکړي. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړي وکالت یې کړی و، په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. او په کوسوو کې د فوټبال مینوال په بوداپست کې د یو ای اف ای د غونډې نتایجو ته سترګې په لاره دي. په دغه غونډه کې به پریکړه کیږي چې آیا کوسوو د فوټبال د اروپایي ادارې غړیتوب ترلاسه کوي او کنه.
اقتصادي خبرونه له مرزي احمد سي اورو.
د آسیا پرختیایي بانک نه سلويختمه کلنۍ غونډه چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې جوړه شوې، افغانستان پکې 178 میلیونه ډالر وړیا مرسته ترلاسه کړه. د آسیا پرختیایي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم جی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې مرستې څخه به تر راتلونکو څلورو کلونو لپاره په افغانستان کې د زیربناو په برخه کې ګټه واخیستل شي.
دغه پیسې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره وي، یعنې 2018 کال پورې. دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د لومړیتوبونو پر اساس د زیربنا په برخه کې لکه ترانسپورټ او انرژي او اوبه او همدارنګه شاوخوا 100 میلیونه ډالر به د بحرانونو د کموالي په برخه کې وکاروي.
دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیارغبرۍ په مختلفو پروژو کې مرسته کړې چې یو بیلګې هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالی ملاتړ دی. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې په نږدې ورځو کې به په دغه ولایت کې د صنایعو د ملي جشن پونوم یو 4 ورځنی نندارتون جوړ شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنایعو د ملي جشن په نندارتون کې سباندې 80 غرفې د افغان سوداګرو نندارې ته ایښودل کیږي. نوموړي د دغه نندارتون هدف د خصوصي سکتور او کورنۍ صنایعو پراختیا په ګوته کړ.
صنایع د صنعتګرانو هغه پرمختیا چې دی په دې اخیرو
ادارو کې سوي دي ته نمایشه عمرل سی او ورته دغه مشکلات چالشونه او دغه رای حال به دې ته پیدا وکړي.
دغه نندرتون د سور د شپږ سمینټي څخه پیلېږي او تر شلمې دوام کوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 کوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 کوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 کوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 کوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 30 کوله، او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره يم. دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله په نوم زموږ یو اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه واورو.
زما نوم رحمت الله دی، ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولی دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې ډېر د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي وال زموږ زندگی کوله، کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو، نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي سپارچو باندھے اسلام آباد ٹاپا نہ لگے دلے وزارت راجی کی وزارت مارف تھا مکتوب در کئی ریاست مارب باندھے در گئی مکتوب جلال آباد جلال آباد منگ تو مکتوب رہ گئی منگ بداستہ مشمان داخل کو بیا جمع جلال آباد تلاڑ مال تو وزارت مہاجرین کی میں ریزو اکڑلا آگے جانے ریزو سرا دیدیو تسکیرو سرا دا مکتوب مر سرا راکو بیا وزارت مہاجرین تے مارے فکر ما وزارت مہاجرین کی بیا مکتوب راکو چی دیدی مشکل وزارت مارب کی باید سل در سل فیصد حال شی دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا را غواړو بچیان دي بل سبا غواړو. کله وایي امضا پاتې ده، کله وایي پلاني موین امضا پاتې ده، کله وایي د رئیس امضا پاتې ده، کله وایي د وزیر امضا پاتې ده. هیڅ په سره بیه باندې نه پوهېږم. یو نهم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لسم سنو خپل رزلټ دغه هم راوړي دي، نمرې هم راوړي دي، څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولي دي. همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري کورې ودان د لیسی مدیر نه هغې ویل بچیان مکتب کې خیر دی راضي دي وایي دي خو صدا کار کوشش وکړه چې هلکان داخل شي چې دا داخله یې وشي چې به سبا بیا دغه ته ځي یو لسم صنف ته ځي. نو کورې ودان هغه اوس مکتب کې اچولي دي، درسونه وایي او داخله نه لري، یعنی فالتونه ځي هلته. او نام خدا زما بچیان د زمونږ د لیسی دولسم صنف والا عمر سره دغه نشي کولی، مقابله نشي کولی. چار وخت دی واړی ز ما په ورځ غواړم چې امتحان دی نه وخلی. زما داخله په خاره ده ک امتحان اخلي هم ته تابعدار ام کوم دغه مکتوب ور کوي د ریاست د معرب د جلال آباد باندې چې دا غالکان مکتوب رسمن ور کوي چې دا غالکان داخل کوي. او که مکتوب ور کوي چې دا کسانو نه په معرب کې امتحان واخلي وزارت د معرف کې یا ریاست د معرف کې یا ما د لیسه کې امتحان اخلي هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر آمد یم. درې ځلې ځالته تللی یم ځکه چې زه نظامي یم. دونه مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي. زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم او درې ځلې مې اجازه دغه ځای په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل عسکری نه تللی یم. هلته وزارت په درویر کې تللی یم. زما احترام یې نه دی کړی، حتی هلته ما لږ لانجه مو کړله. مالدا درویشی مونږ هغه تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست ساتئ تاسو کار وکړئ ټلویزیونونو کې ریډیو ګانو کې همدغسې تاسو ووایئ چې خپل بچیان مکتب کې واچو زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري صرف فرق دونه دی جلد ټاپ نه دی شوی نو خیر دی که ټاپ نه دی شوی دلته تاسو ټاپ کوي زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست مارے باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخله شي داخل شي داخل چې رسمي شي هلته بے سرنوشت ریاسی زی مکتب دلته درس وای خو مثال داخله نه لري رسمي نه دي
د انصاف پلټه کې
در رحمت الله سنځ مو اوریدل نو مو غوښتل چې د ستونزې د واري په تړاوې د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړو. د پوهنې وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راته وویل
موږ له ټولو هغو افغان زکونکو نه چې له بهر راځي یا قانوني اسناد غواړو هغه اسناد باید د ښکارندوی کې چې دوی واقعا درس ویلی دوی واقعا مکتب ته تللی او دوی واقعا ویاتی یا نسن درس ویلی ده د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځان نه صورت جوړولای او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړي چې په یوه امضا سره د یو چا نه کله نه دوره درس تضمین کو بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو د چې مخکې د افغانستان تر راشي دوی پر دې پام وکړي او پر دې فکر وکړي چې د خپل اولاد او ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي د خوندي امضا باید خوندي پیژندل شوی وي باید فزیکی وجود ولري قانوني وجود ولري حالت د معارف د موجود نمائندګي او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري او دلته هم د ماجرات اسناد وړاندې کی په ډیر خوښي سره موږ بچان جذبو او کچیر دغه اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضا د قانون خلاف دلته راځي هیڅ کوم د اسناد نشو ورته امضا کولای او تر څنګه پراتونکي کې د دوی پر سابق باندې بد اغیز کوي کله چې دوی سابق قانوني نه وي کله دولسم نه هم فارغ شي لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي کتل کیږي بیا دوی ته مشکلات جوړوي
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومان او د خوانزي ستونزه هواره شي تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونی سي خپل ستونزې را سره شریک کې ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسو دا اړیکو شمیره مده 0992 خوله یو لره
د انصاف پلټکه
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو
آزادی او آوریدون کی جوڑون کئی طاہر روشن
گرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوره نکولو سره زه تایروشان تاسو درن ورځي دغه پروگرام او دلو ته را بولم قدرمنو اوریدونکو باید یادونه وکړم چې موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو ګرانو دوستانو پیغامونه په بشپړه توګه خپاره کړو او په دې هیله یو چې ستاسو ژغ د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او د امکان تر حده ستاسو د غوښتنو ستونزو او وړاندیزونو د حل یو لار پیدا سي خو ستاسو ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه په واضح او د حد تر امکانه په لنډه توګه ثبت کړي نور نو تاسو انتظار نه پرېږدو او دغه دی ستاسو د پیغامونو خپرولو پیل کوو
ډاکټر صاحب تقریبا زما دا شل کال کېږي وچ ټوک کېږي نه بلغم ورسره سته او نه هم بل شی ورسره سته سته وخت شي یخ شی یخې وبه یا داسې یخ شی وخورم بیا ټوخم او که چېرې ګرمې وبه یا ګرم شی خورم نو بیا نه ټوخم نو دا مرضي تقریبا د شل کال څخه کېږي اوس په لحال زما هم اته دېش دی نو خو دوا نه هم کړې دي هغه پیدا نه ده کړې اوس داسې شی نه را معلومېږي کوم شی وکړم یا څه راکړم
ګرانو وروره تاسو خپل نوم هم نو یاد کړئ خو په هر صورت باید وایم چې ستاسو دا ستونزه چې روغتیایي ستونزه ده تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د روغتیا په پروګرام کې طرح کړئ دا پروګرام د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت
د دونیم بجو څخه تر درونیم بجو پورې خبريږي. نو تاسو کولی شئ دا خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل روغتیايي ستونزه هلته بیان کړئ او دغه پروګرام ملما ډاکټر بهادمن تاسو ته مشوره درکړي. دغه پروګرام مستقیم شمیرې دغه دی 0992350 او یا هم بل شمیره 00822515. نو ستاسو د ناروغي د ژر علاج په هیله بریالي اوسئ.
السلام علیکم زګل خان ما د هلمند ولایت د دالو ولسوالۍ څخه ما دا خواهش کوم چې د غمر د مرجع په لارې په نمبر باندې ول خلګاته هغه په سیمه راځر دي دا سم پتی پراتی چې موږ ضرورت لري مریضان یا کار لرو ضرورت لپاره زو دې مزاګر دې په مسکار کې په پوسټ کې نو دا او باید دې خپل حکومت خپل کار خپل وکړي. مثال یا حکومت او ته جوړ کړي دا په ځای دا غوړم دا جوړ مقامات څخه دا خواهش کوم چې دا خپل اثر ته یو ہدایت ورکړي او لارې برابر کړي. والسلام به احترام د پیغام د نشرېدو په هیله. السلام علیکم.
قدرمنو دوستانو زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله زموږ د بیلابیلو پروګرامونو توپیر نه کوي، یعنی د یوې خبرونې پر ځای بلې خبرونې ته ټلیفون کوي چې هلته به ستاسو غوښتنې او ستونزې نسي حلېدلی. د مثال په توګه زموږ دغه ګران اوریدونکي د ازادي اوریدونکو خبرونې ته ټلیفون کړی او داسې یوه غوښتنه یې کړې ده.
سلامونه وایم رسول الله او ما دې هارون با چپ اواز پسندره نشو. والسلام خدای په امان.
نوگران وروره کچیری تاسو غواړی خپل د خوشی کوم سندره ووري نو لطفا د خوشکولو سندره پروګرام ته ټلیفون وکړي. دا پروګرام هر ورځ د غرمې د 12 څخه تر 2 بجو پورې خبريږي. نو تاسو دا پروګرام ته غوښمن سي او د هغه پترس کې د ټلیفون شمیره هم اعلانېږي. نو تاسو لطفا دا شمیره یادداشت کړئ او بیا همیشه هلته ټلیفون وکړئ. تاسو ته خوشاله ژوند غواړم.
یا سلام علیکم زاب در سلام دی المند ولایت صدا زادی رادیو کارسون کو اور یم کو سلامونه ولاند کوم بعد سلام دو زما مشکل پیغام دا غدی ته محترم رئیس جل خوش خاص کړه چې د المند ولایت د کم دولتي خلق چې یا ما یفسی دی یا زخمن سی دی یا مثلا تکا و سی دی د دې او ته خاص فهم درنه نه ده سی باید دې دغه فهم درنه ورته وکي. بعد سلام و دعا می دغه پیغام دی چې د المند ولایت د خلکو سره کوم ژمنه چې سوي دی هغه ژمنه نه دي عملي سوي. خلکو د مایبینو حقوق تر پښو لاندې کړی د دولتي مایبینو ده. نو باید دې ورته یو نمره ځکه ورکوه چې د یوې نمرې د کرایې وسلې نه لري توان او طاقت. وسلام به احترام باید زموږ پیغام خپور کړي د ازادي راډیو د لارې. سلام.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه ابناتی خبره کوم. سوالیه ته نو وای شو سوالاتون د کښه داسې قانون ومنه یو څه باید طالبان د خپل شرطو څخه کیږي او حکومتون د خپل شرطو څخه کیږي چې یو عارف د سودی بازار امن سي بیا به ورسته څنګه عباس کیږي چې سوال بیا به د سودی خبرې سره کوي او بلکې د شرطونه یې او باید ډېر شرکت څخه حکومتونه چې طالبان هم چېرې بیا سوله بند سره کوي چې بېله جهې څخه سوله بند سره سره کوي. السلام په احترام.
زه د ازادي راډیو د خپل اورېدونکو یم. زه د خپل پیغام د ازادي راډیو ته د هلمند ولایت څخه پیږدم. زما په نظر طالبان صلح غواړي خو طالبان د پاکستان په لاس کې وروره یرغمل دي. دوی د صلح اختیار واک نه لري که هر طالب چارواکي د صلح ته زړه ښه کړي یا د صلح اندېښنه په زړه کې را وګرځي دوی په خبر شي دوی سمدلاسه یا وژني یا ګرګي یا زندان ته شي. نو وروره بین المللي حکومت هم دا خواهش دي چې بین الملل له لارې د امنیت شورا له پاکستان باندې هیوادونه زور واچي دغه راځي چې طالبان سولې ته راځي چې طالبان سولې غواړي بالکل غواړي خو دې واک او اختیار نه لري د بل فلاسي ګر دی. والسلام.
السلام علیکم زه محمود د کندهار ولایت مرکز پنځوي څخه خبر کوم. ما د ټول ولست ټول افغانستان د مشران څخه دا هیله ده چې زموږ د کم مزمل تجارت چې د پاکستان لارې کېږي او دې په کراچۍ په سمندر کې یا پر دری او ماسول په وضع کوي نو د افغانستان د ولس او د ټولو حکومتي چارواکو هیله ده چې دغه د پاکستان کوم تجارت موږ هم تلاري کیږي بل دنیا سیاست باید پر دا باندې هم بندي ورګي و سلام به احترام
دا 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 زادی رادیو څه زدا پیغام لرم چې د سنگین د ولسوالۍ ته دا خبره کوم چې زیات خان میزم چې دا موټروانانو د کده سنگین او کده زنداوري او کده کنداري او کده زارجو کې ساګور ته زدا پیغام لرم د زادی رادیو چې دا موټروانان دی راکړي ارزانه کې او د خیر څخه د مازه کې ارزانه دي موږ کړي اړه کړي دی وسلام دا زادې رادیو ته زدا پیغام درما او چې دا غتیل ډیر ارزانه سوي دي دا مټروانان زلم کوي را کړي دي ډیر ارزانه کې اره او معنا د ستړي زر کې دي د افغانستان خلک دي ستړي دي دا تیل ارزانه دي او کړي هغه کړي دي او دا زادیو ته زدا خبره درته کوم السلام علیکم
السلام علیکم اور زما نظر خدا دا چې افغانستان کې تر سپور اسلامي نظام راغلی نه شنو واقعي اسلامي نظام هیڅ کله مامن نشراتلې دا نو ټول خبرې چې تر بي زادي دي خصوصي اسمانان لري وخت ځای کول د وخت کوشيده پاکستان نامن غواړي امریکای نه غواړي نه روس نه غواړي چین نه غواړي ټول دنیا ته امن به الله ورکی او الله به په اصلاح او خامن ورکی کله چې الله خوشاله شي السلام علیکم
مزدغه خوایسه د شکندز ولای د تاسو ول سره زغه زم مزد او کوم د میرا و د ول سواله د والي صاحب د وړو مقامات وزیران سره د امریکایانو په کندز کې دغه خوایسه ده چې دغه مزد تاسو ول سواله کې دغه اربچان کمالک جمالک چرسان ورته وای دغه ورته وای په مزد وبلې کړی د 230 کوله پاک ونه ولا او دغه وزیران ټول وړو مقامات خبر کې دغه څنګه چې مزد غم وخور شي دا په جدید سره دغه بلند معلومات دغه جواب وخور شي
ہلو السلام علیکم ز عبد الحکیم د کومز دا ولایت د دشتیا ارچی د ولسوالی څخه دا پیغام سبتو پرون چې د باغلان کم وکیل او د شاروال مرستیال کم میلمانه هغه حقیقت ویل چې د دې مزدور ملت سره تبعیض کیږي 15 کیلومتر شاه د خط وشتل کیږي دغه حال عینی د اشتارشی کول سوالی کی هم دی او ټول کوروته وبا وری لکړی د مسلمانانو کښونه او د مسلمانانو اویلی مکمل پر دابن مخراواړ وړي نو خواهش مې ده چې ما پیغام ژر تر ژره نورو مقامات سره شریک کړي والسلام
نو مې فاطمه مری د ولسوالی خلک ته مسوځو ته چې یو سوډن کړم سلام علیکم مہربانی سفر ہو لگے افغانی بن جان پر برابر خبر تبادلے پر برابر سے زمرد افغانستان بنجان دې زمرد ته وسپارسي او د ایران د وروتاج ته وسپارو خیر خو هغه خبره هم سخته ونه رسیده او بل تا دا کار ودی ونه کوي خپل د ملت پر برابر باندې د زندانو ته ورغلی وای او د زندانو د زندانیانو معلومات و تا خپل حاصل شوی وای چې د افغانانو زندانیانو سره سره کوم عمل او سره کوم رویه کیږي کلو کلو په څنګه کاله په څلو کاله په درې کاله دا بنجان ناس خو اره کم دوسیه چې ولري د دې محکمه لاندې کېږي څنګه کاله او شپږ کاله څلو کاله درې کاله دی ناس چې بعد هغه محکمه کېږي یا لس کاله یا شل کاله یا څنګه لس کاله یا عبد الله بس دا دې محکمه کېږي مهرباني دې کوي ته په وزنه وي دا بنجان به ګرځېدلی وي د پلاوی د دې حالات ځان تاسو کاوې حالې د سهوارې د ایران کې چې دا انجلې وو وجه سول د ایرانیانو لپاره څنګه د هغه په اړوند باندې تاسو هیڅ خبر تر لاسه نه کړي او مهم معلومات تر لاسه کړئ السلام
بلې السلام علیکم زهرې بلاد هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو سره پټه ماسیم ما سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي خصوصا اشرف غنی صاحب ته او ډاکټر عبد الله ته ما پیغام دا دی چې
دوی د افغانستان د بندیانو په اړه چې په ایران کې بندیان دي د هغوی د محکمو په اړه ولې د ایران د دولت د حکومت معلومات نه کوي او دوی سری پوښتنه وکړي چې دوی ولې ناست دي او د دوی محکمې نه کېږي. ما خپل ورور په رفسنجان ښار کې بندي دی دا کل کېږي چې بندي دی د محکمه نه کېږي بغیر له کوم مشکل څخه. نو پر دې بره علاوه نور هم داسې بندیان شته چې د دوی محکمې دا یو کال کېږي یا دوه کاله کېږي څوک بندیان دي او د دوی محکمې نه کېږي. نو زما خواهش او هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې د دې په اړه معلومات وکړي د ایران حکومت څخه چې د دوی محکمې ولې نه کېږي. وسلام.
زما نوم عبدالله دی فراه د ولایت څخه زنګ وام. دغه سربازان چې وایي درې لکه دو پنځو زره سربازان دي حکومت یې ولې معلومات نه کوي چې معاشونه اخیستل کېږي او لکه دغه درې لکه دو پنځو زره د خدای په امان بله مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما سلام ہے کون کا اور دن کے دورے سیکھے سلام صاحب رشتمانی سردار سر تیرے درکار شروع جنگ پال درکار شروع نہ میدان کے نون نپال گنر والا تمہارا سارے تم سے سارے جنگ یو تیار رانے لگا تمہارا وقت میں رشتمانی سہارا سیکھے. السلام علیکم.
ما وطول افغانستان و مشران پداغ اعلان استی که پاکستان و بسکتا کوتی پسکول جور سر و سرور و را حق نوزی جور نرسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ده کندهار ده مشابه ده سار فقه خبری کم ده کابل پیسه چی کم موت و ده پتراو چی وسم نو پدا که خودیر مسلمانان پا شهادت ورسه دلخ کم خلق چې ناست دي چې دا اوس خوشحالي په کوي دا په تاو موږ کړی دي او په ډېر بشرموس د شرمي سره قبلوي وایي دا موږ وکړي. نو دا یوازې زما غږ نه دا د ټول افغانستان د خلکو او ټولو وطنوالو دا غږ دی چې خوربوی هغه دویل دی چې ګور ته ورځي دا الله و قانون ته ورځي خو ناست به یې موږ ته معلومېږي یا په کوټه کې ناست یا په چمن کې ناست دي. خوشحاله چې زه جنت زنګ الحمدلله ته به دوزخ ته روان ټول اسلام ټول مسلمانان ټول علما په دې خبر دي چې ته به دوزخ ته روان یې د ټولو مسلمانانو شهیدانو قاتل یې او اوس ټول مسلمانانو ته معلومه شوه چې د شرابخورو پنجاتي غلام یې او انشاءالله دوزخ ستا په نصیب دی او د ټولو مؤمنانو مندو خوندو چې تاسو په شهادت ورسول ته وسهله ته ناسو په ځای ټول اسونه تېروي د جنت ټیکهدار ځان بولې ته د جنت ټیکهدار نه ته الحمدلله د دوزخ ټیکهدار ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې مسلمانان کوچنیان ښځې دا تا په شهادت ورسول دا کوم ته جنت ته ځي د الله پاک او د قرآن دا قانون دی دا د قرآن ته غلط استعمالوي قرآن دا رقم دنا الله پاک وای نه قرآن وای کده الله دښمنه د قرآن دښمنه د اسلام دښمنه د افغانستان دښمنه دای د جهنم دی د ټول افغانستان د خلکو د تاسو سبب دعا ده الله پاک مو دوزخ درځای ته زما دعا ده زما ټول وطن دعا ده تاسو د الله او د الله د قرآن دښمنه نه یاست د الله دښمنه نه یاست او د الله د دین دښمنه نه یاست. نو تاسو نه یاست په خپل شایسته کوته کې دا ګرتواله څنګه تیروي چې موږ مجاهد دا جهاد نه دامه فساد وکړو دامه د افغانستان مؤمنان مجاهدین خلک په شهادت ورسول ان شاء الله تاسو جذب تاسو زایبوم هغه جهنم چې الله پاک تاسو مقرره کړی دا غزه ته روان یاست خوشحالي مکو د جهنمیانو بس ما له خاصه دا پیغام دی و ټول وطنوال و ټول قوم ته خدای په امان په مخه مو.
السلام علیکم. زه عبدالحمید دلمن ولایت خبرې کوم. مگر ټول آزادی کار کوونکو ته نیک اعلان سلامونه وایم. بعد له سلامه ایما یو اپیل دغه د شورو طالبانو چې دې دغه د اسلام حرف او د طالب تکل جنې هوا خواته دغه یو دشر نوم ورکړ شي چې دا له اسلام سره هیڅ تعلق ونه لري او د اسلام له ټیکداري سره د اسلام ټیکداران چې دې ځان بولي باید له دغه سره هیڅ تعلق ونه لري ولې دا سیاسي موخه ته ځان رسوي او استخبارات د دنیا کې ستیل دی ورو غلا ټول ملت ته تباہ کو ټول ملک ته تباہ کو دا ټول اسلام ته تباہ کو د خلکو او ورو غلا لږونه دا ټکه لري چې بل په کابل کې حمله وکړه زموږ جاسرې لوڅې پر اوړو پرتې وې او هغوی خلکو کیمرې ورته نیولې وې. دا د دوی له اخباره د مرګ کار ده. دا د دوی خوندې مندې دي. دا مسلمانې وې. وسلام.
قدرمنو دوستان، دا و هغه پیغامونه چې په دې ورځ کې تاسو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی و، نو په دې هیله چې ستاسو غږ د مربوطه چارواکو تر غوږه رسېدلی وي او ستاسو د یو شمېر اورېدونکو ستونزې حل شوي وي، د نن ورځې خبرونه پای ته رسېږي. غواړم یوه یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د ثبت شویو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی. نو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند، ښه روغتیا او خوشحالي په هیله تر راتلونکي خپرونې د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.